یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی تاسو د ازادي راډیو خبرونې اوري. اوسنۍ خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی د خپلو هغو کارکوونکو لیست د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې په ناغړۍ تورن دي. فایل خبرونو کیږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغېزمن کړې دي او د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې بې ساري ان د اسرایلو له زیرمو هم زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. په افغانستان کې ډېری امریکایي ځواکونو نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه چې د دغه هلیکوپټر د راغورځېدو علت څه و څېړنه کوي. د خبر پاڼې له مخې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا هلیکوپټر د دښمن په ډزو نه درانسکور شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې دا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې رانسکور کړې ده او دننه ټول پوځیان یې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دې وزارت وایي فواد امان په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه هلیکوپټر د دشمن پر ځونه د نسکور سوي. هغه همداشان ویلي چې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو په تړاو پیښو کې 19 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د کندهار د ولی وین احمد بهیر احمدي د دغو عملیاتو په اړه چې تېره شپه د 03 په نوم افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړي وویل:
دغه عملیات ځانګړو ځواکونو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شوي دي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 15 تنه ژوندي نیول شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
د ولی د ویان خبره په دغه عملیاتو کې افغان ځانګړو ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی وشته. د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو د دغه عملیاتو په اړه تر اوسه د سیمې نه د سیمې اوسیدونکو او نه هم طالب وسلوالو خبرګون شولی. د دې مخکې د دغه ځانګړو ځواکونو په یو لړ ترسره شوي عملیاتو کې د ولسي وګړو د وژل کېدو اداوي هم شوي دي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغېزمن کړې دي. دا خبره په بریتانیا کې میشتي سیف د چلډرن مرستندوی موسسه کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړې راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغېزونو د مختلفو بڼو یادونه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ د غړي د لاسه ورکولو، د جګړې یا د حملو د پیښو د لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له لارې ماشومان متاثر شوي دي. په دغه راپور کې چې په څلورو ولایتونو کې له 200 لویانو او ماشومانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی ویل سوی چې د کوچنیانو ډیره برخه له ژور خفګان او تشویش څخه کړیږي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نه لري. میندو پلارونو چې ورسره مرکې سوي ویلي چې ماشومان ښوونځي ته په لاره بیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما لخوا د وروستي درې میاشتنۍ خپره سوي راپور له مخې تېر کال افغانستان د افغان ماشومانو لپاره له کله چې یونما له 2009 کال راهیسې د جګړې د تلفاتو په اړه د راپورونو لړۍ پیل کړې تر ټولو خونړۍ کالو. د دغه راپور له مخې 928 ماشومان وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. زموږ غلازه د راډیو لري. د ایران د توغندوی زیرمې په منځني ختیځ کې بې ساري ان د اسرایل له زیرمو هم زیاتې دي. دا خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی ده. پینټاګون په دې څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 40 کلونو کې ایران د توغندوی پراخ پروګرام، د توغندوی اندازه او د پرمختللو توغندوی د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندوی د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیز راهیسې هڅه کوي. پر ایران له لسیز راهیسې د لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لرې نوښتن کو توغندیو په ګډون دغه وسلو ته چې د توغندیو واټن تر 2000 کیلومتر واټن چې اسرائیل هم پنه شکولای سي وښتلای سي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکي میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړجاړی ومني. په پام کې ده د اوکرين په ختیځ کې د 15 کلنې خونړۍ شخړې په اړه د نورماندي د پروسې د مذاکرو پر مهال خبرې وسي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر وادیم پریستایکو پرون په کیف کې په یو خبري کنفرانس کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم پکې حاضر و خبریالانو ته وویل:
موږ د نورماندي غونډې ته پرانیستو نظریاتو او پرانیستي ذهن سره ورځو. تیار یو چې یو معقول جوړجاړی ومنو او خپل هیواد ته داسې پرمختګ راولو چې اوکراینیان یې له اوږدې مودې راهیسې تمه لري.
په پام کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې رهبران د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس تایلند ته ورسېد. دی به آسیا ته په دې یوه هفته یي سفر کې په تایلند کې د کاتولیکانو له یوه کوچني اقلیت سره وګوري. تمه ده نوموړی به په جاپان کې هم تم سي. بنکاک ته له رسېدو سره سم پاپ فرانسیس له عیسوي مبلغې آنا روزا سیووري سره چې له 50 کلونو راهیسې په تایلند کې اوسېږي ولیدل. کاتولیک عیسویان د تایلند د نفوس یوه برخه یوه سلنه جوړوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. نن چهار شنبه ده د لړم یا عقرب 29 د نومبر 20 د خبرونی په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپل حقوق کارکونکو د نمول لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دي سپارلې چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورندي.
ویله لرو چې ان شاء الله هر څه ضرورته دالس مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون پر رڼا کې فیصله ونیسو.
یو څارونکو بنسټ مو پوښتلی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې د دې لیست په سپارلو کې پاتې راغلی.
چې د کمیشنرانو ترمنځ د درنښه سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد، نورې کوم معاملې، هغه شخصي ګټې چې مطرح کېږي، د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
د بلخ په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د ښځینه صحي کارکوونکو د کار مخه نیولې.
اینه مریض امام د کوم مست پرسون نست مقصد طالبو نمیمونه زنانه او دختراره
امنیتی تهدیدات لکه څنګه چې د عوام خلکو لپاره دي د سی بسونه لپاره دي.
پورزګان کې زده کوونکو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې دي د تعلیم مخه نه نیسي.
درسونه پاتې دي، ما کښنی ورونه مثال یا مشران ورونه اوبه تعلیم پاتې دي، دا ګاډي چلی په بازار کې.
د نور مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. په افغانستان کې د غرمې 12:08 شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او نغیړیو تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې هر څه ژر باید دغه لیست ور وسپارل سي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې پر دغه نوملړ کار روان دی. امید ظاهرمل دا موضوع تعقیب کړي. د کابل سټوډیو نور جزئیات له تاسو خبرو.
پلی سالی صاحب، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو نوملړ نه دی ورسپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري. د دې کمیسیون مرستیال وایاندي زرمینه حقجو کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وروستیو کې د دې کمیسیون پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو له کبله په خپل وخت د دې کار پر ترسراوي کې پاتې راغلی.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لیست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم ترسره کړی وه د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه ده ورکړی. او هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورته دا لیست مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنرانو د عقرب میاشتې په 25مه پریکړه وکړه چې د دې کمیسیون ټول هغه کارکوونکي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي شي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل پریکړه لیک کې د دې کمیسیون له دارالانشا وغوښتل چې د دې کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28مې نیټې یعنې د سې شنبې ورځې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته یې واستوي. خو دا نیټه پرون پوره شوه، مګر لا هم د کمیسیون په درغلیو او سرغړونو تورن افغان کارکونکو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي شوې نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي د کسانو د نوملړ په بشپړېدو کار روان دی او ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري، خو کمیسیون په دې اړه د رسمي نظر له څرګندولو ډډه کوي. بل خو بیا د افغانستان پر انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی خپل کارکونکي چې په درغلۍ او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي کمیسیون باید پرون د سېشنبې په ورځ د دې کسانو نوملړ د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته لیږلی وای، خو داسې ونه شول. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه وشول، خو داسې مهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو لومړنۍ یا ابتدایي پایلې به د همدې میاشتې په شپږویشتمه نېټه اعلان کړي، خو له دې نېټې د یوې میاشتې او درې ورځې په تېرېدو لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی په دې اړه پرېکړه وکړي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. د امید ظاهرمل په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د خپلو هغو کارکوونکو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې په ناغړیو تورن سوي دي. د افغانستان پر انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو له کبله نه دی توانېدلی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي کمیسیون باید پرون د دې کسانو نوملړ د شکایتونو کمیسیون ته سپارلی وای. امید زاهیمل په دې اړه د دې بنسټ له اجرایه مشر حبیب الله شینواری سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د دې کار د علت په اړه پوښتنه کړې.
د ټاکرو کمیسیون له بده مرغه همیشه کړنې او کومې ژمنې چې کوي هغه نه عملي کوي، یا د سیاسي فشار لاندې راځي، یا نور مسایل رامنځته کېږي، یا اداري عمل ته منځ کې چې د کمشنرانو ترمنځ درنشه سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد، نورې کوم معاملې، هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي، د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
څومره اړینه ده چې دا کسان وپیژندل شي او همدا ډول قانوني چلند سره مخامخ شي تر څو د انتخاباتو په برخه کې هغه شمېر پوښتنې چې راولاړ شوي هغه کمیسیون یې تر نیوکې لاندې نیولی چې خپله کارمندان متخلفین یا متقلبین دي دغې موضوع ته رسېدنه وشي.
مکافاتو مجازاتو اصل په هر اداره کې دا ډېر ګټور تمامېږي، د شفافیت لپاره، د ځواب ورکونې په خاطر باندې، د ښه کارونو لپاره. نو زه فکر کوم چې که چیرې دغه لیست تحیه شي، برابر شي او وڅېړل شي، د شکایتو کمیسیون له خوا، نورو بیا جرایمي بیا عدو قضایي ارګانونو له خوا وڅېړل شي، لویه ګټه به دا وي چې خلک به باورمند شي په دې باندې چې په افغانستان کې قانون تطبیقېږي، د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي هم خلکو ته ځواب دي. دویمه ګټه به دا وي چې د انتخاباتو کمیسیون کې کوم کارکونکي دي، شکایتو کمیسیون کوم کارکونکي چې دي، دوی به بیا ډډه کوي او هیڅ کله به د خپل وظایف او د ترسره کولو په برخه کې ناغېړي نه کوي.
یو د باور مسله شو او همدا ډول په راتلونکي کې د ډول نه کارونو ترسره کول او د ویری مسله. بل مهمه پوښتنه د مشروعیت د آیا د ټاکنو په مشروعیت هم اغیز لرلی شي؟
تر ډیره حده پورې دغه کار باید شوی وي. طبعا مشروعیت باندې ګټه دا کولای شي چې شاید انتخاباتي شریکان په خاصه توګه نوماندان چې دغه پروسې نفع یا ضرر ته لره، دوی هم باور مندی پیدا کولی شي په کمیسیون باندې چې کمیسیون هغه کوم کارکوونکي چې مثلا ناغېړي کړې وای، په یو ډول یو چا یو نوماند لپاره، مشخص نوماند لپاره کار کړی وو، شکایتو کمیسیون ته معرفي شو یا راتلونکي کې هغوی د تور لیست کې شامل شو او نشي کولای چې د انتخاباتو کمیسیون سره کار وکړي.
کمیسیون په ځلونو باندې دغه سی یو تاریخ وټاکي، اما بیا ورته رسیدنی نشي کولای. څه دلیل کې دی شاید اقلن چې کمیسیون خپل هغه ورکړل شوی یو طرز عملونو ته، یا جوړ شوی یو طرز عملونو ته، او یا خپلې پرېکړې ته چې کوي نه رسیږي؟
یو دا چې سیاسي فشار شاید یو نوماند حکومت له خوا دار شاله خانه. دویم لامل په خپل د کمیسیون په دننه کې د دارالانشا او د کمشنرانو ترمنځ کومي شخصي ګټې، شخصي معاملې شوې دي یا روانې دي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار د بنسټ اجرایه مشر حبیب الله شینواری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم له ناجی سپې څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د
افغانستان اقتصادي وده پروان دیل لسوا اتنویوم مالی کل که دری سلنی تل وره شویده. در افغانستان در مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادی رو ریوتو ویل چه در افغانستان در اقتصادی وده مهم دلائل در سیمی لحوادون سره در هوای دهلیزون رمسته که دل دیشه صادرات ورسره خه او کرنی پا برخه که هم وده رمسته شوی.
خوشبختانه کما گزارشونه چه دم گره منگلرو داغ پا تحلیل پاساس کما پراختیاوی شه در زراعت و سکتور که پا نورو سکتورونو که شویدی داخلی چه در افغانستان اقتصادی پراختیا 3% ترسیدلی ده او دا د تیرو څلورو کلونو تر ټولو لوړه اقتصادي پراختیا ده.
د یادول وړ ده چې د 1999 مالي کال لپاره اقتصادي وده 3.4 سلنې په شاوخوا کې ټاکل شوې چې د 1999 کال په پرتله 0.5 سلنه ښودل شوې ده. د اقتصادي چارو کارپو میرویس افغان وایي د نړیوالو اوسني مالي ملاتړ ته په کتو په 1999 مالي کال کې 3 سلنه اقتصادي وده لږه ده او باید د افغانستان په کورنیو منابعو ډیر کار وشي. نړیوال بانک د شمیرو لمخي اوس مهال د افغانستان 6% لګښتونه پر نړیوالو مرستو ولاړ دي. باور دادی چې افغان حکومت مالی چاري رڼې کړي اقتصادي وده به نور هم زیاته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې له 500 زرو ډېرې مېرمنې د کرنیزو پروګرامونو تر پوښښ لاندې راولي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمي نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې په 25,000 مېرمنو کورنۍ باغچې وویشي. نوموړي دغه شان وویل تېر کال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 45,000 مېرمنې د کرنې او مالدارۍ وزارت له پروګرامونو چې د چرګانو او مچیو د ساتنې شنو خونو باغونو او د میوو او سبزیجاتو د پروسس پروګرامونه پکې شامل و برخمنې شوې دي. ښاغلی رستمي وایي د دې پروګرامونو له جوړولو هدف دا دی چې د کرنې او کورنیو تولیداتو د پراختیا په برخه کې د ښځو وړتیاوې لوړې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 30 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبو. په یو تازه راپور کې ویل سوي چې د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دغه راپور په داسې حال کې خبریږي چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسي اعتراضونه دوام لري. عصمت سروند دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. سروند صاحب، اول خو دا راته ووایه چې د ایران د توغندیو د زیرمو په اړه په تازه راپور کې ویل سوي چې دغه زیرمې په منځني ختیځ کې د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دغه راپور چا خپور کړی دی؟
صالح صاحب، دا خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې کړې ده. دوی په دې اړه یو راپور خپور کړی دی، پرونی خپور کړی دی او په هغه کې دا مسله څرګنده کړې ده. پینټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 40 کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کیږي. پر ایران له لسیزو راهیسې له لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون دغو وسلو ته چې تر 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي او اسرائیل هم پنخه کولی شي چې ایران خپل لوی دشمن بولی، ایران د دغو وسلو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې دوه کاله مخکې ایران د 1250 کیلومتره واټن ویشتونکی توغندی وشود چې مختلف سروکې لیږدولی شي او داسې ښکاري چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. په دې راپور کې سالس هبد هم ویل شوي چې دې ته په پام چې ایران پرمختللی هوایي ځواک نه لري، د لري واټن ویشتونکو توغندیو ته یې ځکه پراختیا ورکړې چې په سیمه کې د خپلو دښمنانو په تیره بیا د متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حملې مخه ونیسي.
بله سروند، په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض مظاهرې دوام لري. وروستي معلومات څه دي او د مرګ ژوبلو په اړه څومره معلومات له تاسو سره دي؟
او بله، په ایران کې د تیلو د بیې درې برابره شوې او له هغه وروسته خلکو پاسونونه وکړل، اعتراضونه یې وکړل او مظاهرې یې وکړې چې لا هم دوام لري. د بخښنې د نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د یوه تازه راپور پر اساس په دغو اعتراضونو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوي دي. البته دې ته مو پام وي چې د نړیوالې ادارې ډېر له احتیاطه کار اخلي، ارقام ډېر په احتیاط بیانوي. همداراز ویل کېږي چې تر زرو ډېر اعتراض کوونکي نیول شوي دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه د دوی و امنیتی ځواکونه وژل شوي دي. دوی د پنځو اعتراض کوونکو وژل کېده تاییدوي، صرف د پنځو کسو. حال دا ده چې د بخښنې نړیواله اداره د 136 تنو یادونه کوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی، ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي. نو د ډیرو سیمو چې اوس هم ناکرارۍ پکې دوام لري په اړه معلومات آسان او ژر نه ترلاسه کېږي، او احتمال شته چې د مرجوب شمیر خورا زیات وي تر دې. خو د دې لپاره چې ایران ټولنه یو قاعده ټولنه ده، د معلوماتو خپراوی پکې آسانه نه ده، او چې انټرنیټ هم قطع شي نو کره او دقیق معلومات ترې لاسته نه راځي.
ډېر مننه له عصمت څاروان څخه مو واورېدل چې په یو راپور کې ویل سوي د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرایل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور په اصل کې خبرې چې په ایران کې مظاهرې روانې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بل ناجی سپې څخه خبرو چې د کابل چپرسپانو ته کتنه کوي.
سرخط رسپانې لیکلي حکومت د حقانی شبکې د دریو زندانیانو په آزادولو سره هغه تورونه ناسم ثابت کړل چې مخکې به د سولې اصلي مخالف لوری یادېده، او د دې تر څنګ د تیر په څیر یو ځلې بیا د سولې پروسې او په دې اړه د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. وړاندې په سرمقاله کې د غشن راغلي افغان حکومت وکړه شول چې د افغان امریکایي پوهنتون د دو استادانو په خوشي کولو سره له امریکا سره خپلې نسبتا خړې اړیکې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکراتو په برخه کې د ځینو ابهاماتو له کبله رامنځته شوي وي بیرته ورغوي او د هغوی ملاتړ خپل کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور په ټوله کې حکومت په تېره ولسمشر غني له طالبانو سره په وروستۍ تبادله کې ګټه وکړه، او اوس طالبانو ته هم پکار ده چې د خپلو بندیانو خوشي کولو شرایطو ته پام حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر او څومره ژر چې کېدای شي دا پروسه هم بریالی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې کرښه پیل کړې ده. د حقانی شبکې د زندانیانو تبادله به څه پایله ولري؟ وړاندې راغلي افغان حکومت یو ځلې بیا د اوربند سولې او په تېره بیا د افغان امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو په بدل کې د حقانی شبکې مهم غړي تبادله او له زندانه قطر ته ولېږل. د سرمقالې لیکوال لیکي ښایي په ډېر دقت سره د دغو بندیانو د تبادلې شرطونو ته پام وشي، او که طالبان بیا هم ترې سرغړه ونه کوي ځپل کېږي به او له سختو بریدونو سره به مخ شي. په سرمقاله کې راغلي په اصل کې د پاکستان حکومت د افغان امریکایي پوهنتون دوه برمته شوي استادان ساتلي وو، او غوښتل یې چې د هغوی په خوشي کولو سره له امریکا څخه امتیازات ترلاسه کړي. په سرمقاله کې راغلي پاکستان د امریکا تر فشار لاندې دی، او امریکا ته هم معلومه ده چې پاکستان نه یوازې دا چې برمته شوي استادان یې ساتلي وو، بلکې د حقانی شبکه هم د پاکستان پوځ خیمه بلل کېږي چې د دغو بندیانو خوشي کول اساسي غوښتنه وه. د سرمقالې په پای کې راغلي د بندیانو تبادله نه ګام دی، خو باید له کومې احساس شوي پایلې پرته خوشحاله ونه اوسو. هیواد لیکي پاکستان، روسیه او ایران په هیڅ ډول خپلواک او با امنه پرمختللی افغانستان نه غواړي چې په نړیواله کچه د ستراتیژیکو اقتصادي او پوځي ملګرتیاو لپاره اقدام وکړي. خو دنیا ورځپاڼې بیا د انتخاباتو روان بهیر په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي دویم دور ته د انتخاباتو د تلو ډیر امکانات لیدل کېږي، خو دا به یو لوی جفا وي چې کمیسیونې د خلکو په حق کې کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دویم دور ته د انتخاباتو د تلو خبره وروسته له هغه مطرح کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوو میاشتو په ترس کې نه دی توانېدلی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د دې سبب سوی چې په دغه سیمو کې د ښځو لپاره صحي خدمات محدود سي. په زیاتو سیمو کې ښځینه صحي کارکوونکي هم نسي کولای چې خپل کار په آزادانه ډول وکړي. د روغتیا ریاست چارواکي هم دا ستونزه تاییدوي. مجیب حبیب سای په اړه راپور لري.
د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې خلک وایي چې طالب استوالي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د فعالیت ممانعت کوي، او دا مسله سبب شوې چې دوی له صحي خدمتونو محروم شي. په چهاربولک، چمتال، شولګره، چهارکنت او زاري ولسوالیو کې د طالب استوال حضور سبب شوی چې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. په چمتال ولسوالۍ کې شاګل یې پاړه وایي
شور مزار شریف این مریض امام د کوماست پرسون نیست مقصد طالبان میمانه زنان و دکتراره
د بلخ په چهارګوله کلسوالی کې قومي مخاور محمد کریم ادا کوي چې دغه ولسوالی یو سره څلور وشکلی لپاره یوازې درې کلینیکونه په پام کې نیول شوی محمد کریم وایي چې دغه ولسوالی دوه کلینیکونه د نام نه لوبه چې غیر فعال دي او د ولسوالی په مرکز کې په یواسینی فعال کلینیک هم په معیار برابر روغتیایی خدمتونه نه وړاندې کیږي هغه زیاته کړه د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د بلخ ولسوالیو او د افغانستان نور ولایتونو لپاره د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژي پر بنسټ او د هرې سیمې د نفوس مساحت او جغرافیوي موقعیت په پام کې نیولو سره کلینیکونه توضیح شوي دي هغه وویل چې د روغتیایي کلینیکونو شمیر ته په کتلو سره د صحي پرسونل کار او خدمت دغه بنسټ لپاره معیار دی
کونو توضیح په ټولو ولسوالیو کې بلکې په ټول افغانستان کې نظر په یو معیارونو باندې ده نظر په یو جی پی ایس باندې ده د ینګي کلاو چلهیلو شهرت کې او لږې ستونزې امنیتي ستونزو په خاطر باندې خدمات لږ ټکني شوي دي امنیتي تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي د صحي پرسونل لپاره هم دي
د بلخ د عامې روغتیا ریاست وایي چې په ټولو کلینیکونو کې د روغتیایي پرسونل په جوړښت کې ښځینه ډاکتران هم په پام کې نیول شوي دي خو دوی له امنیتي ګواښونو سره مخ دي وسلوالو طالبانو د ازادي راډیو یوې پوښتنې ته چې په بلخ کې یې د روغتیایي ښځینه کارکوونکو د فعالیت د ممانعت په اړه مطرح کړی تر دمه ځواب نه دی ویلی مجیب حبیب صاحب ازادي راډیو بلخ
بلخ په روزګان کې زده کوونکو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د زده کړې مخه نه نیسي دوی د لاسي صنایعو د یوه نندرتون پر مهال دغه څرګندونې کړي دي د ازادي راډیو خبریال هم دغه نندرتون ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی
په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د لاسي صنایعو دغه نندرتون په ترینکوټ ښار کې د سیدال خان په مرکزی لیسه کې جوړ شوی و په دغه لاسي صنایعو کې ډول ډول توکي شامل و چې د سلګونو زده کوونکو له لوري نندارې ته ایښوول شوي وه د ښوونځي هغه زده کوونکي چې دغه لاسي توکي جوړ کړي وه زیاتوي که زمینه ورته برابره سي نو تر دې به نور بهتره شیان هم جوړ کړي
کلنګانی د خټ سم جوړ کړی بیا په درې رنگ والی هغه د افغانستان بیرغ او بل ګلاس هغه مې د خټ سره جوړ کړی دی هغه مې ګلان کړی او په سپین رنگ مې وهلی
دا شیش ما جو کردی دار کارتون سے جو سوئی دی او پتی کی دا سریف سا خکارم فکی دی جنتال چه پموش دی او دای مور پول کارتون سے جوڑ دی
ما یو تایره او کشتی جوړه کړی ده چې دواړه حرکت کوي او تایره البته نه سي خو کشتی حرکت دا ستاره به جوړه کړي هغه پروازه کولای شي چې ماته امکان تر پر کې
لدی سره د شوونځي د غزدکونکو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د زده کړې اجازه ورکړي
موږ پر وسلوالو طالبانو باندې ژغ دادی که په حقیقت سره دی غواړي چې روزګان یا د افغانستان پرمختګ وکړي نو دوی باید چې د جنگ څخه خلاص واخلي او سوله راولي او دا شوونځي لکه چې د کشران ورونه د تعلیم وکړي
مکتبونه دی لکه اړ یو ته خپل کور لکه ځکه چې دی اصلي مجاهدین دي دی دا مکتبونه نیولې دي هر څه نیولې ماشومان درسونه پاتې دي ما کښنی ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیمه پاتې دي دا ګاډۍ چلی په بازار کې
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو لاسي صنایعو نندرتون د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د پوهنې ریاست په همکاري جوړ شوی وو د اورزګان د پوهنې ریاست تدریسي معاون محمد نسیم متزی وایي دوی هڅه کوي څو زده کوونکو ته په دې برخه کې نورې هم اسانتیاوې رامنځته کړي
په دې کې مو هدف دا دی چې موږ په روزګان په مکاتب کې چې کوم زده کوونکي لرو دوی هغه استعدادونه چې پټ دي هغه موږ ښکاره کړو میډیا ته خلکو ته ولس ته چې روزګان یو جنګزفلی دربدره ولایت
د پوهنې ریاست چارواکو د غراز له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره په روزګان ولایت کې د نامنی او نورو بیلابیلو لاملونو له امله زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي
ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوک له هلمند لیکي د امریکایي پانتون دوه استادان په پاکستان کې ساتل کېدل د تبادلې لپاره زابل ته راوستل سول. پاکستان خپل ګټې په افغانستان کې لټوي. میر احمد ملت پال لیکي د هلمند په ندالی ولسوالۍ کې افغان بیسیم شبکه له 9 میاشتو راهیسې کار نه کوي. خان محمد اسلام یار له ندالی لیکلي کانه سقنی خوشې سوی وي نو ده باید د طالبانو مشران د افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: موږ نه پوهېږو چې د هیواد حالات کومې خواته روان دي. ځینې حکومتي چارواکي یوازې خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي. خان محمد اسلام یار له ندالی په بل سمس کې لیکلي: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه رایې حساب کړي چې شفافې وي. عبدالباري لشکین څخه لیکلي: د پوهنې له وزارت نه مو هیله ده چې په سړو ولایتونو کې د ازموینې نیټه رانږدې کړي. باوري لشکین څخه لیکلي: په پکتیکا کې راتلونکي شنبه په ورځ کلنۍ ازموینه پیلېږي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکلي: د ملکیانو نه حق وژل د بخښلو وړ مسله نه ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې اړه چې د دې هلیکوپټر د راغورځېدو علت څه و څېړنه کوي. د اعلامیې له مخې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه هلیکوپټر د دښمن په ډزونو نه درانسکور شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې رانسکور کړی ده او د نن ټول پوځیان یې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د کندهار چارواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د کندهار د ولیوان احمد بهیر احمدی د دغو عملیاتو په اړه چې تیره شپه د 03 په نوم افغان ځنګړو ځواکونو ترسره کړي دي، وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نږدې دوه درېیمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. دا خبره په بریتانیا کې میشتي سیف د چلډرن مرستندوی موسسه کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغیزو د مختلفو بڼو یادونه کړې چې ویلي دي د کورنۍ د غړي د لاس ورکولو، د جګړې یا د حملو د پیښو د لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له لارې ماشومان متاثر شوي دي. ویل شوي چې د کوچنیانو ډېره برخه له ژور خفګان او تشویش څخه کړېږي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نه لري. د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې بېساري ام د اسرائیل له زیرمو هم زیاتې دي. دا خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ده. پینتاګون په دې څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 30 کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیز راهیسې هڅه کوي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس تایلند ته ورسید. دی به آسیا ته په دې یو هفته سفر کې په تایلند کې د کاتولیکانو له یو کوچني اقلیت سره وګوري. تمه ده چې نوموړی به په جاپان کې هم تم سي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې طالبان د زور او شکنجول لارې متاجل نه شو څه خرګرځوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښ تر راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې څه د پاسه 100 لیټره کیمیاوي مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د اقرب د میاشتې پر 6 نیټه په هلمند ولایت کې د اسټیک انهایډرایټ په نوم 1280 لیټره تیزاب ونیول. دا کیمیاوي مواد د هیواد له باندې څخه هلمند ته راقاچاق شوي او په پام کې وچی د هیروینو جوړولو لپاره ګرمسیر ولسوالۍ ته یوړل شي. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیول شوي او تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د زابل ولایت پولیسو څه د پاسه 100 کیلوګرامه خیکه ونیوله. د زابل ولایت امنی قمندان نجیب الله سرتیر ازادي رړی تو ویل د نشي موادو قاچاقون کی هڅه کوي چې زابل د نشي موادو د قاچاقو په لار بدل کړي خو د لارو پوګدو کې د پولیسو پوستي مخنیسي په دې وروستیو کې د زابل پولیسو 103 کیلوګرامه خیخه او 40 لیټره تیزاب ونیول شي کابل ته قاچاق کیدل په بغلان ولایت کې پولیسو 13 کیلوګرامه نشي مواد ونیول د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رړتویل لنشي مهادو سره د مبارزه پولیسو د عقرب د میاشتې پر 28 نیټه په پلخومري خار کې 25 کیلوګرامه هیروین ونیول شي په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي په دوهمه پیښه کې پولیسو د یو موټر د تلاشۍ پر مهال 6 کیلوګرامه چرس ونیول او په دې تورې 3 کسان هم نیولې دي او دونه وروسته پی خداده چې په کابل کې 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې نږدې 13 کیلوګرامه نشي مواد قاچاق کول د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي رادیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د سرکوتل په سیمه کې 15 کیلوګرامه تریاک او 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې کابل ښار ته قاچاق کول په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال 2 کیلوګرامه خیخه ونیوله او په دې تور یې 2 خرڅونکي هم نیولې دي
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې دنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي طالبان د زور او شکنجول لاره موتاجل نه شو څخه راګرځوي
از دې جو اسلام لا توقف کردن هیڅ جواز نداره خصوصا کسی که مریض است معتاد مواد مخدر هم خودش یک مریض است
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې معتادینو په جرمونو لاس پورې کړی دي
معتادین له زنونو سره چاقو لري
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو
هغه مندو کې چې هغه امیدوار دي په هغه کې د مخدره مواد استعمال کېدای شي په خېټه کې د ماشوم په وده شدید متاثر کی
د نبی په نوم معتاد وایي چې زه خپل وندوالانو د دې لپاره پر نشو اخته کړ چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوی وکړم
خزم راشکره اړه او دوستان وندوالان د فکان څخه ما جوړ درلودل دې مال لاس نه ور کړل
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو
خزه واخزه چیري
اوس پرونه د طالبانو لخوا د څو متاجرو د شکنجو په موضوع باندې پیل کوو څو وسلوال کسان چې ځانونه طالبان بولي په غور ولایت کې یو ډله متاجر د نشي په جرم شکنجه کړي دي د وسلوال څو متاجر په لمخې پرېستلي په لندو لښتو یې وهي او دا واده ځنې غواړي چې بیا به نشه نه کوي خو دیني علما بیا دا ډول شکنجا د اسلام خلاف کار بولي طبي ډاکټران هم وایي چې معتادین په زور د نشو پرېښودلو ته اړیستل هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې د هغوی په زړونو کې کینه پیدا کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه کوړنې کوي
طالبانو ته منسوب وسلوالو کسانو د غور ولایت د مرکز په تشریقي سیمه کې یو ډله معتادین په لندو لخت وهي او دا واده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي طبي ډاکټران د زور له لارې د معتادینو درملنه ګټوره نه بولي دوی وایي چې د نشې په پرېښودلو کې د معتاد خوښي یو اساسي شرط دی د معتادینو د درملنې کارپوه ډاکټر واحدالله کوشان وایي که یو معتاد په زور د نشې پرېښودلو ته اړ ایستل سي ډېر امکان لري چې دا معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي
د بر له وجې مثبت تاثیر کې منفي تاثیر کې دغه وقده پیدا کیږي هغه وقده باعث دي چې بیا مخدره مواد استفاده کړي څومره مخدره مواد چې استفاده مزمن شي دوامدار شي موږ نه تخریبات هم په مغز کې هم په داخلي وجود کې راځي که یو انساني او علمي آمدگی ورته ولري مریض شکنجه نکی مریض متضرر نکی مریض بند فشار نوړي مریض تهدید نکی مریض توهین نکی د تدوی دغه نتیجه ورکی
مولوی عبدالدیان بیا معتادین ناروغان بولی او وهل ټکول یې روانه غني د زیاتوی چې له معتادینو سره باید ښه چلن وسی او په نرمۍ سره درملنې ته وهڅول سی
از دې جو اسلام لا توقف کردن
د اسلام له نظره هیڅ ډول وهل ټکول روانه دي په ځانګړي ډول د ناروغان وهل معتاد هم یو ناروغ دی د اسلام له نظره د ناروغ وهل او په زور د نشي پټې خودلو ته هڅول هیڅ جواز نه لري
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې نشه یي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله ډیری ځوانان نشې کوي. د کورنیو چارو وزارت او سیګار ادارې د معلوماتو پر اساس ډیری نشه یي مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي طالبان د یوې سیمې په ناامنه کولو سره د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو ته لاره هواروي. که دوی رښتیا هم له احتیاط سره مبارزه کوي، نو لومړی دې تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیسي.
طالبان عامل اصلی زرع او
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او قاچاقو اصلي عوامل خپله طالبان دي. د معتادینو وهل ټکول له نشه یي موادو سره د مبارزې لاره نه ده، بلکې طالبان باید د نشه یي موادو کښت منع کړي. له نشه یي موادو سره مبارزه ګډې هڅې غواړي. طالبان کولی شي چې له حکومت او هغو ادارو سره همکاري وکړي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یو پیغام لیږلی دی. په دې پیغام کې راغلی چې طالبان په دې کار کې لاس نه لري او زیاته کړې ده چې طالبان له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
محمد ایاز ترنکوچ په غور ولایت کې د طالبانو لخوا د محتاجینو د شکنجو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې طالبانو څو محتاجین په لښتو وهلي او هغوی په زور توبې ته اړ باسي چې بیا به نشه نه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر 2.5 مزنی سپو خبريږي. اوس بدخشان ولایت زو او د محتاجینو د جرمونو په اړه د خلکو حال اخلو. د بدخشان ولایت محتاجینو د ګڼو جرمونو او غلاو ترڅنګ په دې وروستیو وختونو کې یو چوکیدار په چاقو وهلی او وژلی دی. د بدخشان د مرکز فیض آباد اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا محتاجین د خلکو کورونه او سرایونو ته وراوړي او د نشه موادو د اخیستلو لپاره غلاوې کوي. دا خلک زیاتوي چې محتاجین د شپې لخوا په فیض آباد ښار کې لارې نیسي او خلک لوټوي. په دې اړه نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو له ډېرېدلو سره جرمونه هم ډېر شوي او ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. د بدخشان اوسیدونکي احتیاط تر ترهګرۍ خطرناک عمل بولي. دوی معتادین تورنوي چې عام خلک وهي، مالونه اغلا کوي او اندا چې خلک وشني. پرویز چې د فیض آباد ښار په دوهمه ناحیه کې یو خصوصي شرکت لري، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې څلور معتادینو د دوی پر شرکت برید وکړ.
معتادین له ځانونو سره چاقو لري. درې څلور شپې مخکې زموږ د سرای داسې ځای ته ورغلي ول چې هلته مرغه هم نشي ورتلی، خو دوی ورغلي او له هغه ځای څخه یې ځینې وسایل غلا کړي دي. موږ یو معتاد له چاقو سره یو ځای لاس په لاس ونیوه.
محمد ظاهر د فیض آباد ښار یو سوداګر دی. دی وایي چې معتادینو یې څو ورځې مخکې دفتر لوټ کړی و، ځکه یې د خپل دفتر د ساتلو لپاره درې ساتونکي مقرر کړل.
معتادینو زما له دفتر څخه ډیر وسایل یوړل، لکه بیلر، جنریټر او د موټر پرزې. اخیر مجبور شوم چې درې ساتونکي مقرر کړم او د میاشتې 30,000 افغانۍ ورکړم چې وسایل مې وساتي. دلته وضعیت ډیر خراب دی. اندا چې همدانن مې هم یو معتاد غل ونیو. زه له حکومت څخه غواړم چې د غلو معتادینو مخه ونیسي.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری وایي چې معتادین یوازې کورونه نه لوټوي، بلکې د غلاو لپاره عامو لارو ته هم راوځي.
په ښار کې د معتادینو موجودیت د اندېښنې وړ دی. کله چې معتادین د پوډرو د اخیستلو لپاره پیسې ونه لري، نو مجبور دي چې غلاوې وکړي. ځینې خو یې آن دا چې بد اخلاقۍ ته هم مخه کوي. د معتادینو که وس ورسیږي د پیسو ترلاسه کولو لپاره خلک هم وژني.
د بدخشان ولایت د پولیسو ویان ثناء الله روحانی وایي چې پولیسو خپل یو شمېر ځواکونه له هغو معتادینو سره مبارزې ته ځانګړي کړي چې جرمونه کوي. ښاغلی روحانی زیاتوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یو شمېر معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره یې روغتیایي مرکزونو ته سپارلي دي.
د
یو شمیر معتادین مو د بهارک ولسوالۍ د معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره استولی دي. پولیس د هغو کسانو د نیولو هڅه کوي چې پر خلکو باندې نشئی مواد خرڅوي. تر اوسه پورې مو د نشئی موادو 25 واړه خرڅونکي نیولي او قانون ته مو سپارلي دي.
د بدخشان ولایت د معتادینو روغتون د شمیرو له مخې دا ولایت نږدې 40,000 معتادین لري چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
درنو اوریدونکو، اوس انسان پر وزن باندې د نشو د اغیزو موضوع ته راځو. نشي مواد انسان پر وزن باندې ناوړه اغیزې لري. ځینې معتادین چاغوي او ځینې نور بیا ډنګروي چې دا دواړه حالتونه انسان ته زیان رسوي. دا چې نشي مواد ولې معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ آیا ټول نشي د انسان پر وزن باندې ناوړه اغیزې لري؟ او دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د یو انسان عادي وزن باید څومره وي.
موږ خپله کولی سو د انسانانو له ارزیابي له لیدلو سره د یو چاغ انسان، د یو نورمال انسان او د یو داسې انسان چې تر نورمال حالت یې وزن کم وي توپیر وکړو. خو په طبابت کې د انسانانو وزن د یو فرمول له مخې تعینېږي چې هغه ته د بی ایم آی فرمول وایي. په دې فرمول کې د انسان وزن په کیلوګرام اندازه کیږي او د هغه قد په متر مربع اندازه کیږي. بیا دا وزن د قد په متر مربع تقسیمیږي. معمولا د نورمالو انسانانو بی ایم آی یا د دغه فرمول نتیجه له 3.5 تر 25 پورې راځي. د مثال په ډول که د یو انسان وزن 80 کیلو وي او د هغه قد 1.2 متر وي، موږ اوله کې 1.2 ضرب په 1.2 کوو، مربع مثلا 2.9 راووتل. له هغه وروسته 80 په 2.9 تقسیموو، مساوي کیږي په 20. یعنی دغه انسان تر نورمال حالت یو څه په اصطلاح زیات وزن لري. نو په دغه حساب دغه کسان په نورماله کټګوري کې نه راځي. که چیرته دغه عادت تر ډیر سو لوړ راغی، په دې معنی ده چې یو کس د چاقي یا د اوبیسیټي تکلیف لري چې هغه بیا په طبابت کې د امراضو په کټګوري کې راځي. که چیرته دغه فرمول سواب 3.5 تر 25 پورې دغه نورمال وزن او سالم وزن موږ ته په لاس راکوي.
که څوک ډیر ډنګر وي له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟ او که یو څوک ډیر چاغ وي هغه له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟
په مجموع کې هغه کسان چې تر نورمال حالت ډیر ډنګر دي، کېدای شي د وخت په تېرېدو د هغوی معافیتي سیستم ضعیفه سي، ډیرو انتاناتو یا میکروبي ناروغۍ ته زمینه مساعده کړي او په دې اساس د هغوی حیاتي وظایف، د هغوی دماغي وده زیانمنه کی. او د دې تر څنګ لوړ وزن خپله یو غټ د خطر لامل ده قلبي امراضو ته، د وینې امراضو ته، لوړ فشار ته، او بالاخره د دماغ او د ځیګر مختلفو امراضو ته زمینه مساعده ولی سي.
په عمومي ډول نشه د انسان پر وزن څومره ناوړه اغیز لري؟
په مجموع کې مخدره مواد د انسان تغذیه ګډوډوي. هغه نسی کولای لکه یو نورمال انسان غذایی مواد واخلي او له دې سره مستقیما د ده په وجود کې سوی تغذیه یا خوارځواکۍ ته زمینه برابرېږي، یا حد اقل د غذایی موادو د اخیستلو بڼه ګډوډېږي. یعنی لکه یو نورمال انسان نسی کولای د ورځې درې وخته، دوه وخته، څلور وخته کافي غذایی مواد واخلي. د دې تر څنګ بعضې مخدره مواد په لنډ مهال کې کولای شي د غذایي موادو جذب متاثره کړي. په دې اساس یو انسان ونسي کولای هغه ویټامینونه، منرالونه او مهم غذایي مواد جذب کړي. په مجموع کې د انسانانو اشتها کمه سي. د دې تر څنګ سالم غذایي مواد کم مصرفوي. اکثرا داسې خواړه سي هغه یا ناسالم دي، یا مثلا غواړي په کم وخت کې ډېره کالوري یا ډېره انرژي ورکړي، یا په کم وخت کې غذایي مواد استعمال کړي چې دا په خپل وار اسهالاتو ته، استفراقاتو ته او له هغه سره تړلو عواقبو ته زمینه برابروي. په مجموع کې د انسانانو وزن کمیږي.
ولې نشه معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ علت یې څه ده؟
لومړی عامل د بعضي نشئی موادو مستقیم تاثیر ده. د بیلګې په توګه هیروئین داسې مخدره مواد دي چې هغه په مستقیمه توګه د انسان اشتها کموي. دوهمه مسله، مخدره موادو ته شدید علاقه ده. یو کس هغه مهال چې د لوږې احساس کوي، د دې په ځای چې اوبه یا خواړه استعمال کړي، مخدره مواد استعمالوي، او له هغه وروسته بیا د نشې حالت پرې راځي، او ورپسې بیا د ګنګسیت او د بې تفاوتۍ له حالت سره مخامخېږي. د دغه حالت دوام خپله د وزن د کمېدلو باعث کیږي. بعضې نور مخدره مواد دي، د بیلګې په توګه الکول. هغه کسان چې له الکولو استفاده کوي، د هغو د ویټامینونو جذب، د منرالونو جذب او د اساسي مغذي موادو جذب مختلفي.
هر هغه نور مخدره مواد چې له دودی طریقه استعمالیږي هغه د انسان حیاتي اعضاو ته لکه زړه ته جګر ته دماغ ته د وینې جریان کموي د تغذیې ستونزې راولاړوي او د انسان په وزن مستقیم تاثیرات کوي. په دې اواخرو کې د شیشې په نوم یا د میټامفیټامینو په نوم یو مخدره توکی ډیر زیات په افغانستان کې مروج شوی. د دې مخدره موادو هغه اصلي تاثیر دا ده چې د انسان د وجود داخلی فعالیت یا میتابولیزم ډیر لوړی، انسانان داسې فکر کوي چې ډیره زیاته انرژي لري او په وجود کې هغه د انرژي تولید زیات تحریکوي، اشتها له منځه وړي، انسان فکر کوي چې غذایي موادو ته ضرورت نه لري، له دې سره د انسان په وزن تاثیر کوي. هیروئین په خپل وار اشتها کموي، یا مثلا الکول یا شراب په خپل وار سره د غذایي موادو جذب زیانمنوي. یا یو کس کوشش کوي چې په کم وخت کې ډیره غذا وخوري، که چیرته دغه په نتیجه کې کومه چاقي رامنځته کېږي هغه هم ډیره خطرناک وي. بعضې مخدره مواد لکه چرس حافظه او د انسان ادراک زیانمنوي، سره له دې چې دغه کسان ډیره اشتها لري ولی هغه غذا د دوی د وجود لخوا جذبېدلی نه سي. یا مثلا هغه کسان چې له الکولو استفاده کوي هغه معمولا کوشش کوي چې ډیر غوړ، ډیر داسې غذا چې هغه لوړه کالوري لري او یا ډیر پروټین لري له هغو استفاده وکړي. یا خپل دغه بعضې الکولي ترکیبات په ځان کې ډیر لوړه کالوري لري، د انرژي ډیر مقدار لري چې د خپله په وجود کې د غوړو د جمع کېدو سبب کیږي او وزن زیاتوي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟
که چیرته دوی تداوی شروع کړي، اولین تغییر چې دی په وجود کې راځي هغه دای چې دی وزن اخلي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر وزن ډیر ناوړه اغیز لري؟
په تنکیو ځوانانو کې، یا په کسانو کې چې هغه د رشد په ډیره سری مرحله کې نشه یي مواد په غو ډیر زیات تاثیر لري. تر هغه وروسته په غو مندو کې چې هغه امیدوار دي په غو کې د مخدره مواد استعمال کېدای شي ډیر تاثیرات ولري. مثلا په امیدوارو مندو کې په خېټه کې د ماشوم وده شدید متاثره کی، د کم عمر ماشومانو زیږیدل، تر وخت مخکې د ماشومانو زیږیدل، کم وزن ماشومانو زیږیدل، او په دماغي ناروغیو د اخته ماشومانو زیږیدل په یو ډول نه یو ډول د معتاد له تغذیې او له خوارځواکۍ او د وزن له تغیراتو سره ارتباط لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 2.5 مزنی سپو خپریږي، او اوس ته خاطرې ور دی. اتلس کلن محمد نبی وایي چې زه خپلو انډیوالانو د دې دپاره په نشو اخته کړه چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوي وکړم. دا چې محمد نبی څنګه خپلو انډیوالانو په نشو اخته کړ، څنګه یې غلاو ته مخه کړه، او په دې لاره کې له څه ډول کړاوونو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمي سره د زړه خواله کړې ده.
د سرشمنی ساحه کې موټر مې نری وهلې، د انډیوالان مې شپږ نمبره ولو، دوی لاګولې موټر نه. له دوی سره ځا مختص ولم، په اولم چار شروع کړو، بیا له چار څو نه شیشې ته لاړو، شیشې نه پوډر وده. مور پلار مې سر یار چا ته ټیټي، زه یې خپله دلته د دوار بوی هی زخمیات څوک ماته نه رکوي، وای والې شیشه یې هغه هلته اچولي. اوس زه په دې پوهه شولم چې مواد ډېر خطرناک شی دی، ضرر رسوي. درد مې ته یو څلورم سمپ ولی ده، او یو اتلس راځم. درې دانې ورورګان مې دي، واړه واړه هغوی کار ته ځي، مواد ماته نه رسېد. دا هغه په پیشکش مات کړ، د تیم هغوی ته زه به کېناستلم چې هغوی کله راځي، کوڅې کې به ورته کېناستلم، را چپه کوو وهه، پیسې ته نه واخله، بیا ځه. بیا مې زه مې پلار وهلم، بیا مې داسې لاندې غونه کارونه، ما به پیسې د مواد پیدا کول. فدا قطران انداز چې خمار بولم، نیمه مې په جوش راغلل چې خې دا پیسې به ماته مې مال پیدا سي، زم مواد مسکم. دا مواد ډېر موزر شای دی، مېږي انسان کداګر جوړي، کداګر نم به هغه جوړي. ځن کې دا تغیرات راغلې دي، کور غټ ځوي ما، خو کما دا مواد مسکلای ما په یوه وخت خزه کوله، خزم راښکلاړه، او دوستان انډیوالان رفیقان چې دا ما جوړ درلودل دوی هم ماله لاس نه ورکړل، خو هېڅ د څوک را سره خوشحاله نه دي چې زه ورسره کښېنم او جیک سمه سي والا زه وایم مور خوشحاله یم له دوی سره، هېڅوک هم را سره نه دي. مور پلار ته مې خدمت وکړم کار وکړم مته چې تاسې هم له وسه تاوانه کېږي نه سې منګه لاړ شي والا پوډر و شیشه و چې د هغوی سره هم ټیټ وکړي یو واده ختم چېرته لاړ شي خبرې به کړي وایي کښېنه تل یا زوی پوډر هېڅ لاګه هغوی سره اندازه کته کېږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زه یې ژاړي او میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
سره اغه دی جمیل اغی
رختی هم ده خو جمیل ده جمیل هم پخیر اغلی
خیر لکو ما شو عجی سب ستاسو لراستم چا خیر لیده لی
ونی خدای دی خیر کیز
سب پیخه ده
دیره بدره پیخه ده عجی سب
سمه خبره وکه سکی سده
بس نو چه در تو هم ستاسو دی لور دی لاسه سم لیوانای شو
چه شی زموج لور
ولی زموج پلور سه شوی دی
بیرده پا مغ مردار ملخته شو
پا کم مردار عمل؟
بیا ایروین شروع کرل
چه شی؟ بیا ایروین شروع کرل
نو تا خو علاج وکه بیا سنگ ایروین شروع کرل
یو آرنه دری زلم علاج وکل خو بیرته پخته شی یو زل خو من بیخی کور ورته بدل کرل خو گت ایو نکره
شفیقه وز چی ده؟
پا کور که ده خپل ایروین وی دی ما شمان جلا کور او کل پسر خیسته ده
خیر ده خدای بای خیر کی؟
یاره فکر نکم چی خیر بزینی وینم ستا لور نور زمال پاره یواز شهر ده بس نمی کور او بچان پی روزلی دی او نمی هم ازاد پری خوندی دی
زویا یو چو رزی دل تراولا فکر بای لش یو پا بلشی
نپیگم چو بکم زمان تخ خوی بیخی لار او رکه کرده ده
خیر ده منگ بای یو چاره وکو
او زویا تندش نمکو مج بای یو چاره وکو
اره چاره چه کوئی جری وکی زنش دیده چلی وانایشم یوازی دیده پا غم که نیم ویریگم چه ماشومان می پنشو اخته نشی
رختی هم امکان لری چه ماشومان دی هم پنشو اخته شی
آجی صاحب امکان چه مانا دکتر را تویل چه خام خواب اخته کیگی زن نشم کوله چه یوازی دی شفیقی بخاطر اولادون پس ری تناره که واچوم
خیر ده بچه اتا ایره والا دازه لیزه پخپل علاج کوم
سما در اولمه خو تاسو به ضمانت کوي چې نور به نشانه کوي
ته بیا غمه واسه دا ځل موږ پامور باندې کوو ان شاء الله چې بیا به نشانه کوي
سما دا دایو مو قبل هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شو بیا زه پویږم چې څه وکم زنو لاړم خزه وا خزه چیری
څه وایې نه دې دلته یما
حال تعلق جاری او تا دلتا پا خوجه لکی ناسته تا اصلا دلتا چه کوی؟
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شینو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دیگ با پی پوخکم
نو پا خوجه لکی کلا واخشتا؟
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی
دراغ مرا تا وای رشتیا وای دلتا چه کوی؟
ما خود در تو وای چه پا واخو پسی راغلم
دا پا خور که کچوڑه ده چه شیده تا ودر گزه یو گورم
چه که اچه وزاره پلاستیکی کچوڑه ده
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دی
څه شی پوښوې
یعنی ته نه خبره بل ورته وګوره دا څه شی دی تا بیا ایروین شروع کړی دی ته شرم نه لري
بس یو دود می وه دغه نه
دروغ مه وایا ایروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې واده را سره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بیرته هغه ته او هغه د روین دي، دغسې نه ده؟
هو داسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډری شوی و، اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان.
وی خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نشو، خو زما کور تباه کړه.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. که اول ځل نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې، څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم ډېر ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ، واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تنارې ته واچول.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio